السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1229 هجری لمریز کال د واګي یا سمبلې 12 منېټه چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر ل 3 منېټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته تاسو وړاندې کوم. د افغان ملي پولیسو تلفات سا کال د تیر کال د لومړی او شپږو میاشتو په پرتله دوه چنده زیات شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونو کې له خبرونو وروسته راپورونه لرو، خو په پیل کې خبرونه واورئ. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. ولسمشر حامد کرزي د روسیې له یو پلاوي څخه غوښتنه کړې چې د دې هیواد هوایي شرکت د افغانستان ته الوتنې پیل کړي، او د فرانسې په یو استخباراتي راپور کې د سوریې دولتي ځواکونه په دې هیواد کې د وروستۍ کیمیاوي حملې مسؤول بلل شوي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په زیات شمیر افغان پولیس او پوځیان د دې هیواد په جګړو کې وژل کیږي. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد له برتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو له اخیستو مخکې تر را روانو 15 کلونو پورې هم د لویدیز ترینینګ او ملاتړ ته اړتیا ولري. افغان چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان پولیسو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوي. د هغو شمیرو له مخې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون خپره کړل، د روان کال د حمل د میاشتې راهیسې د پولیسو 1292 سرتیري په ټول افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. ویل شوي چې افغان پولیسو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سړکونو کې د ایښودل شویو ماینونو د چاودنې له کبله اوښتي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د عملیاتو پر مهال 240 د حکومت وسلوال مخالفین وژلي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د عملیات د نړیوالو ځواکونو سره په همکاري کې د ننګرهار، بغلان، کندوز، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې شوې دي. د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې 8 تنه د حکومت مخالف وسلوال ټپیان شوي او 11 تنه نور ژوندې نیول شوي دي. د روسیې یو جک پړی مقام وایي د هیواد سوداګر او پنګوالې له افغانستان سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي د روسیې د انرژي د وزارت مرستیال یوري سنت یورین او ورسره کابل ته تللی روسی پلاوی پرون له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. خبر پانه وایي چې ولسمشر کرزي روسي لوري ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت بل روسي سره د تجارتي او سوداګرۍ اړیکو په پراختیا کې همکاري وکړي. ولسمشر کرزي له روسي پلاوي غوښتي دي چې د ایرفلوټ په نوم روسي شرکت د افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د فرانسې د استخباراتو یو راپور دی نتیجې ته رسیدلی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته وفادارو ځواکونو په دې هیواد کې یو ستر کیمیاوي برید ترسره کړی دی. په نهو پانو کې چمتو شوی دا راپور پرون د فرانسې د پارلمان غړو ته وښودل شو. په راپور کې د ویډیویي تصویرو له مخې موندل شوی چې لږ تر لږه 201 مړینې د اګست په 1 دمشق ته نږدې د دې برید له کبله شوي دي. راپور وایي د کیمیاوي وسلې د داسې یو درانه برید په ترڅ کې د 1500 کسانو وژل کېدل باوري دي. واشنګټن او پاریس د سوریې د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوی د فرانسې پارلمان سبا چهارشنبه پر دې موضوع بحث وکړي، خو په دې اړه رایه ورکول نه دي پلان شوي. په واشنګټن کې جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل که اوباما په سوریه کې د پوځي عملیاتو لپاره د کانګرس ملاتړ غواړي، نو د بشار اسد پر رژیم د حملې لپاره باید یو قوي کیس برابر کړي. مکین همدارس د کانګرس لخوا د منفي رایې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ.
If the Congress were to reject a resolution like this,
که کانګرس په دې اړه پریکړه لیک رات کړي، په داسې حال کې چې ولسمشر لا دمخه د اقدام ژمنه هم کړې، نو د دوستانو او دښمنانو په وړاندې د دې هیواد د اعتبار لپاره به یو شان ناوړه عواقب ولري، او نه یوازې د دې دورې بلکې د جمهوري ریاست د راتلونکو دورو لپاره به ستونزې رامنځته کړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد دا ادعا چې ګنې دا برید د ته وفادارو ځواکونو کړی رد کړی. اسد پرون له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له بهر څخه پوځي عملیات به د منځني ختیځ په دې سیمه کې د جګړې اور بل کړي. د همداراز وویل که چیرې فرانسه په دې عملیاتو کې برخه واخلي له بدو عواقبو سره به مخ شي. عراقي چارواکي وایي د القاعده پر خلاف د سني قبایلو ملیشو یو مهم مشر له یو مرګونی بریده ژوندی وتلی. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي د بغداد د لویدیز په هر سیمه کې د دوشنبې په ورځ دو ځان وژونکو د وسیم الهردان کور ته نږدې ځانونه والوزول چې د نوموړي 15 ساتونکي ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. الهردان په دې برید کې نه دی ژوبل شوی. قدر منوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پلازمین کابل او څو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام، زه سباون کاکړ یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډی کلیر په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان زیات ورځ وي، د تودوخې دواړه درجه 1.14. په کندهار کې به اسمان مرین وي، د تودوخې دواړه درجه 15.21. په هرات کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې دواړه درجه 2.12. په مزار شریف کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 2.21. په جلال آباد کې هم اسمان لمرین دی، د تودوخې لوړ درجه 2.40.
سمخ غله ازادي رادیو اوري د سهار 9 بجې او 2 دقیقې دی. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا نوی خبر شوی ارقام د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پولیسو تلفات دوه چنده ښیي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لخوا د کورنیو چارو لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست وزیر وایي پولیس به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بې پرې پاتې شي. د دولسمو ټولګیو 180 فارغان سکل د لوړو زده کړو لپاره قزاقستان ته استول کیږي. په نورو موضوعاتو کې د شمال د فوټبالرانو برعکس د کندهار د فوټبال ټیم د میوند اتلان له خپلو چارواکو او سوداګرو ګیله من دي.
میدان یوازې چې کښته سولو نه زموږ مخته څوک راغلی وه، نه زموږ ترانسپورت درلودی، اتاق ته چې رالو د اودسو اوبه مو نه درلودې، موږ چې اودسونه مو تازه کړی وای.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه راپور خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي پولیسو تلفات د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه دوه چنده زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي ارقام ښیي چې د حمل د میاشتې له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې 1300 د ملي پولیسو سرتیري وژل شوي دي. ویل کیږي چې په شپږو میاشتو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې دا شمېره د نړۍ له بل هر هیواد څخه لوړه شمېره ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو انتقال په دې هیواد کې د پولیسو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته کړې. ویل کیږي ډېره مرګ ژوبله ځکه افغان امنیتي ځواکونو ته وړي چې هغوی د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. همدارنګه دا ځواکونه ډېر ساده وسایط لري چې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډېر زر له منځه ځي او پکې سپرو سرتیرو ته مرګ ژوبله وړي. دا تازه شمیرو له مخې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرې کړي، د وري د میاشتې د پایل راهیسې تر اوسه پورې 1292 پولیس سرتیري په ټول افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمیر د تیر کال د لومړیو شپږ میاشتو په مقایسه دوه چنده زیاتوالی ښیي. سکه له افغان ملي پولیسو ته تر ټولو ډیر مرګ ژوبل په لارو او سړکونو کې د خودل شو ماینونو د چاودن لکبلا وخت ده. یو شمیر خبری اژانسونه وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه هم ډیره تکیه پر بهرنیو ځواکونو کوي او په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د هوایي عملیاتو په برخه کې بهرنیو ځواکونو ته ډیر اړ دي. تر دې مخکې افغان حکومت د مرګ ژوبلې کمې شمیرې خپرولې، ځکه ویل کېدل چې د مرګ ژوبلو د داسې شمیرو خپرول د امنیتي ځواکونو پر مورال او روحیه اغیز کوي. لا همدې کبله تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د ملي اردو د سرتیرو د مرکشوب لپاره شمیرې نه دي خپرې شوې. د رویټرز خبري اژانس وایي د افغان پولیسو مرکشوب له د نړۍ په هیوادونو کې د پولیسو د مرکشوب له تر ټولو لوړ شمیر سرګندوي. همدا سرچینه زیاتوي داسې درانه تلفات د پښتنې هم راپورته کوي چې له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، افغان امنیتي ځواکونه به څه ډول د طالب وسلوالو د ګواښونو په وړاندې دفاع کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په شان لازم تجهیزات او وسایل نه لري. د ښاغلي صدیقی په وینا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پولیسو حضور هغوی تر ډیره د وسلوالو د بریدونو هدف ګرځولي. د افغان پولیسو د تلفاتو شمیرې په داسې وخت کې خبرېږي چې افغانستان په راتلونکي 1403 هجري لمریز کال کې دوه لویو ازمایښتونو سره مخ دی. یو په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات دي او بل هم له دې هیواد څخه په بشپړه توګه د بهرنیو محاربوي ځواکونو وتل دي. سره له دې چې افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورې امنیتي ادارې وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره لازم چمتووالی لري، خو خلک په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه لري او باوري نه دي.
و امور دل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د ملي پولیسو تلفات د تیر کال د لومړۍ نیمایي په پرتله دوه چنده زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې مشرتابه له ټولو پولیسو غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د بې پرې پاتې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر داودزی دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې نوموړی د کورنیو چارو وزارت کارکوونکو ته د دې وزارت د سرپرست او د کابل پخوانی د امنیت قومندان ایوب سلنګی د امنیتي موین په توګه اور و پیژندل شول. ښاغلی داودزی د جنرال مشتبه پتنګ پر ځای چې ولسی جرګې سلبه اعتماد کړ ټاکل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپورته.
د کورونو چارو د وزارت نوی سرپرست عمر داودزی ژمنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګول او په دغو انتخاباتو کې د پولیسو بې طرفي د کار په لومړیتوبونو کې ده. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د کورونو چارو وزارت کارکونکو ته د ورمعرفي کېدو په غونډه کې وویل:
په تمامي نړیوالو پولیسي ملي افغانستان تاکید میدارم کې هیڅ
دایوي د افغانستان په ټولو ملي پولیسو ټینګار کوم چې د پولیسو هیڅ یو افسر ساتنمن یا ساتونکي باید د هیڅ کوم کاندید په ګټه یا زیان خبرونه کړی په کمپاین کې برخه وانه خلی. مونږ باید به طرف ووسو. زمونږ مسولیت شفاف انتخاباتو ته د امنیت ټینګول دي، نه په انتخاباتو کې مداخله. او زه هم د کورونو چارو وزارت د رهبرۍ د جوز پتوګه د قانون مراتب ما نموړي په داس حال کې پراتلونکو انتخاباتو کې د پولیسو په بیطرفۍ ټینګار وکړ چې تر دې مخکې د مدني ټولنو ځینو سازمانونو اندېښنه خوده لوه چې ښایي سیمه ایز پولیس په دې انتخاباتو کې بیطرفه پاتې نشي. ښاغلی داودزی له وسلوالو مخالفینو سره چې د نموړي په وینا د ډیورن له کرښې اخوا روزل کیږي په جګړې کې د پولیسو مرجوب له د اندېښنې وړو بلله. د نوموړو په وینا د روان مریض کال له پایله تر اوسه پورې څه کم 1300 پولیس وژل شوي او شاوخوا 2100 نور ټپیان شوي دي. ښاغلی داودزی ژمنه وکړه چې د دې مرجوب د کمیدو لپاره به هم کار وکړي. د کورونو چارو د وزارت د سرپرست په توګه د ښاغلي داودزی د معرفي کېدو په غونډه کې د دې وزارت په خواني سرپرست جنرال مجتبی پتنګ هم ګډون کړی و. ښاغلي پتنګ وروسته له هغې ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شو چې په دې جرګې کې د پراخ اداري فساد د موجودیت اداوي وکړي. د جمهور رئیس چارواکي وایي چې د هیواد بجټ ته په کتو سره ښاغلي داودزی د کورونو چارو وزارت د سرپرست او ایوب سالنګي د دې وزارت د امنیتي مرسیال په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د حکومت لوی وزیر هدایت امین ارسلا غونډې ته په وینا کې وویل: د حکومتونو او دولتونو مشرتابه تل د هیواد وضعیت ته په کتو او اړتیا او سیاسي وضعیت په کتو په وزارتونو کې تغییرات راولي، په دې هیله چې کارونه ورستر بلې ښه شي. تر دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی د ملي امنیت په خانه یو عمومي رئیس د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې نوو کسانو ټاکل کېدل به په امنیتي وضعیت کوم تاثیر ولري او کنه، خو دوی په داس حال کې ټاکل شوي چې د افغانستان په ځینې سیمو کې د راپورونو له مخې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د سهار و بجه او 15 دقیقې دي. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وایي په زیات شمیر افغان پولیس او پوځیان د دې هیواد په جګړو کې وژل کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پرون خپرې کړې، د روان کال د حمل د میاشتې رئیس د پولیسو 1292 سرتیري په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 240 تنه وسلوال مخالفین وژلي، 8 تنه یې ټپیان کړي او 11 نورې ژوندي نیولې دي. د روسیې یو جګپړی مقام وایي چې روسی پانګوال او سوداګر له افغانستان سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. د روسی سوداګرو له پلاوي سره په کتنه کې افغان ولسمشر له هغو وغوښتل چې ایروفلوټ هوایي شرکت دی افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د فرانسې په یو استخباراتي راپور کې ویل شوی چې د سوریه ولسمشر بشار اسد ته وفادارو ځواکونو په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو وروستی هغه برید کړی چې 1400 نه زیات کسان یې ووژل. او عراقي چارواکي وایي چې د القاعده شبکې پر خلاف د سنی قبایلو یو مهم مشر وسیم الهردان له یو مرګونی برید څخه ژوندی وتلی، خو 15 تنه ساتونکي هغه مهال ووژل شول چې 2 تنه ځان وژونکو د بغداد په هرسیه سیمه کې د ده کور ته نږدې ځانونه والوزول. ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر حامد کرزی د یکشن بې پورس په پاکستان کې خپل سفیر عمر داود زید کورنیو چارو د نوي وزیر په توګه وټاکه. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام د جمهوری ریاست د احتمالي کاندیدانو د اعلان په درشل کې په ښکاره دا مسأله تاییدوي چې داود زید به د جمهوری ریاست لپاره د کرزی د خوښې کاندید نه وي. داود زید چې پخوا د کرزی د دفتر مشر و، دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې دی به یو له احتمالي کاندیدانو څخه وي. نوموړی د کرزی د ډلې یوازینۍ مهمه څیره ده چې تر اوسه پورې رسمن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په اړه لیوالتیا څرګندوي. خو د نیویارک ټایمز په وینا د دې لپاره چې داود زید ونازول شي، هغه ته د کورنیو چارو وزارت څوکۍ ورکړل شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي، له دغه اقدام سره سم اوس داسې ګنګسو زور اخیستی چې څوک به د ولسمشر کرزی ملاتړ ترلاسه کړي. لویدیزو ډیپلوماتانو او یو شمېر افغانانو ویلي داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به احتمالي کاندید وي. دوی دا هم ویلي چې تمه ده نوموړی به په نږدې راتلونکي کې خپله استعفا اعلان کړي، څو په دې توګه د کاندیدېدو لپاره یې لاره خلاصه شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم دا مسله په یو مطلب کې چې پکې د کرزی پر دې اقدام د اپوزیسیون یو شمېر مشرانو انتقادونه کړي څېړلې ده. وال سټریټ لیکي یو شمېر مخالفین ویلي چې کرزی په دې کار سره غواړي راتلونکي انتخابات چې د دې هیواد لپاره ډیر مهم دي تر خپل نفوذ لاندې راولي. د ورځپاڼې په وینا دغه اعلان د سیاسي مشرانو لپاره د حیرانتیا وړ ځکه و چې داوزی په خپله ویلي و چې دی به یو احتمالي کاندید وي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي کله چې کرزی د 2009 کال د انتخاباتو په نتیجه کې چې پکې د پراخو سرغړونو او بې نظمیو ادعاوې وشوې، بیا غوره شو دا وزیر د دفتر رئیس و، او کله چې په راتلونکي اپریل میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي، دا وزیر به د هغه وزارت مسؤل وي چې د انتخاباتو امنیتي چارې سنبالوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د ښاغلي داوودزی ټاکنه د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د پولیسو د سیاسي کېدو لپاره یو ښکاره اقدام دی. د هغه په وینا افغانستان چې امن او سیاسي یووالي ته اړتیا لري، دا لانجمنه ټاکنه به له دې کار سره مرسته ونه کړي.
تاکل شوی چې ساکل د 12 ټولګیو 180 تنه فارغان د زده کړو لپاره قزاقستان ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې قزاقستان د 15 کلونو لپاره له افغانستان سره د زده کړو تحصیلي بورسونو ژمنه کړې او تر اوسه 113 افغان محصلین هغه هیواد ته استول شوي دي. مرزیه احمدزی او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د بهرنیو چارو او د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو څو ورځو به د 12مو ټولګیو 180 تنه فارغان په بیلابیلو برخو کې د زده کړو په هدف قزاقستان ته ورلاړ شي. د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې ځینې له دغو محصلینو څخه به په قزاقستان کې د ماستری تر درجې زده کړې وکړي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د دې محصلینو د لیګلو پاړه په جوړه شوې غونډه کې ښاغلی ننګ وویل
یو سلواتیا محصلین قزاقستان هیواد ته ځي چې په دې کې څلوېښت محصلین د تخنیکي زده کړو چې البته د کالج په سویه ده په دې کې به دوی په اوو رشتو کې اساسي زده کړې کوي چې د برق رشته ده، د ترمیم د موټر رشته ده، د ساختمان رشته ده، نفت و ګاز رشته ده او د اورګاډي د پټلۍ رشته. په دې کې البته یو کم شپېته کسان د ماسترۍ برسیو ته ځي، څلوېښت کسه د پولیسي تعلیماتو او په همدې ترتیب سره لس کسه د سرحدي مسایلو.
د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي روابطو مشر عبدالقهار عابد وایي چې قزاقستان د 15 کلونو لپاره له افغانستان سره د زر تحصیلي بورسونو ژمنه کړې وه او په تیرو څو کلونو کې 230 تنه افغان محصلین هلته د زده کړو په هدف تللي دي.
د کندهار زون د فوټبال چی ټیم اوخه چې د فوټبال د غوړه لیگ په سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی شکایت کوي چې د نورو ټیمونو په شان د دوی لاس نیوي څوک نه کوي. دوی وایي د ځینو ولایتونو چارواکي خپل ټیمونو سره مالی مرستې کوي او نازوي خو دوی د خپل ولایتي چارواکو له خواخوږۍ څخه به برخې دي. د ازادي رادیو خبريال سید کمال شاه عارف د کندهار د میوند اتلانو د ټیم له لوبغاړو سره په دې اړه د زړه خواله کړې او دا راپور برابر کړی.
د فوټبال د غوړه لیگ په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هیواد وزن ټیمونه په کابل کې راټول سوي خو ټول یو رنګ ملاتړ او امتیاز څخه برخمن نه دي. د کندهار د میوان اتلان لوبډلې ځینې لوبغاړي له همدې عمله له مایوسۍ سره مخ سوي دي. د میوان اتلان لوبغاړي وایي د ځینو ولایتونو چارواکي او وکیلان خپل ټیمونه نازوي، پیسې او امکانات ورته برابروي خو د دوی په کیسه کې څوک نه دي.
چاپښتنه کړې ده، نه چا پیسې راکړې دي. حاکمې پیسې چې موږ یا پر فدراسیون لرو 500 دي که 600 دي که 500 دي، هیڅ یوه روپۍ هم موږ نه ده نیولې. نه د دې په اوبو باندې زموږ انرژي پرکېږي. موږ مجبوره مکلفه یو چې موږ د 2.5 ساعتو د 2 ساعت تمرین لپاره موږ په خپلو پیسو ځانته د انرژي او شی رانیسو، مایات وخورو.
مختار احمد روپۍ ما د میوان اتلان د چمچنر چې موږ راغلی یو دلته کابل ته راغلی یو، نو کله چې موږ دلته راورسېدلو موږ میدان یوې ستیکشو ته سولو نه زموږ مخته څوک راغلی و، نه موږ ترانسپورت درلودی. خو په اتاق ته چې رالو دا داسې بومه نه درلودلی، موږ سودسونه متزه کړی وای، ډوډۍ هم چې نه دغسې د ورزشکارانو دپاره نه اوسي نه وه.
په کابل کې د فوټبال د غوړه لیگ سیالۍ د اسد میاشي په 1.5 پیل سوي او 2.5 میاشتې به دوام وکړي. په دې سیالۍ کې د افغانستان د وزنونو منتخب ټیمونه برخه لري. د کندهار د میوان اتلانو په ټیم کې د کندهار، هلمند، نیمروز او زابل ولایتونو لوبغاړي شامل دي. خو که د میوان اتلانو ټیم د خپل سیمو له دولتي چارواکو، وکیلانو او سوداګرو څخه ګیلمن دي، د شمال زون د سیمور غالبو ټیم د دې برعکس حالت لري. دوی وایي چې د بلخ د والی او د خپل سیمو د ځینو سوداګرو لخوا په زرګونو ډالرو نازل
امید نصیب یم. د شمال زون د مزار شریف د سیمور خالبروز ټیم ټرینر شکر الحمدلله موږ په خپل څنګ کې خپل مشران لرو. د هغې جملې څخه د بلخ والی ښاغلی عطا محمد نور دی چې زموږ مالی ملاتړ یې کړی دی. موږ ډېره مننه ورڅخه کوو چې ځوانان د ورزش په برخه کې هڅوي او تر هغه راوروسته د شمال زون د ملي سوداګرو څخه مننه کوو چې تر دا مهاله یې خپلې هڅې نه دي سپمولې. حتی هغه په مالي برخه کې هم خپل کومک نن دې درې کړي د مالی ملاتړ څخه برخمن کړي ترڅو هغوی د روحي اړخ آماده وي او د دې سیالیو څخه یو ښه نتیجه لاسته راوړي.
لوبغاړي وایي د خپلو چارواکو، شخصیتونو، خلکو او خپلوانو هڅونه د لویو په ډګر کې د یو ټیم په بری او ناکامي مستقیم تاثیر لري. د خپلو سیمو د ټیمونو هڅونه شاید د چارواکو او سوداګرو وظیفوي مسؤلیت ونه وسي خو له اخلاقي مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي.
خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرو اترو برخه درته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرې مجلې وروستی راپور. د فرانسې د استخباراتو په یو راپور کې ویل شوی چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې وروستی برید چې څه باندې 1400 کسان پکې ووژل شول ولسمشر بشار اسد ته وفادار ځواکونه کړی. د بلې خوا د ناټو عمومي منشي په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په وړاندې د سخت عکس العمل د څرګندولو غوښتنه کړې. اجمل اند د سوریه په اړه پورستیو پرمختیاو دا راپور برابر کړی.
د فرانسوي استخباراتو دا راپور د ویډیوي راپورونو په بنسټ وایي چې د اګست پر 28 نیټه له دمشق څخه بهر په دې برید کې لږ تر لږه 270 کسان وژل شوي. د فرانسې د حکومت سرچینې وایي په جلا ډول د سټلایټ له لارې اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې برید د حکومت تر ولکې لاندې سیمې څخه کیږي او هدف یې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه ده. واشنگتن او پاریس د سوریې د رژیم خلاف د پوځي عملیاتو د ترسره کولو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ به د فرانسې پارلمان په دې اړه بحث کوي، خو په دې اړه رای ورکول نه دی پلان شوی. د امریکا ولسمشر له کانګرس وختي چې د سوریې د رژیم خلاف دی پوځي بریدونه تایید کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد رد کړي چې ګوندی حکومت دی د دې برید تر شا لاس ولري. د دوشنبه په ورځ له یوې فرانسوي ورسپانې سره په مراکه کې بشار الاسد خبرداری ورکړ چې له بهر څخه پوځي عملیات به د منځني ختیځ په دې سیمه کې سیمه ییزه جګړه ونښلي. نوموړي همدارنګ ویلي که چیرې فرانسه په دې عملیاتو کې برخه واخلي له عواقبو سره به مخ شي. بلخوا د دوشنبه په ورځ د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د سخت عکس العمل غوښتنه کړې. راسموسن ویلي دي هر پوځي عمل باید ډیر لنډ، تیز او مناسب واوسي. خاغلی راسموسن وایي که چیرې موږ غلي پاتې شو او عکس العمل ونه ښیو، دا به ټوله نړۍ کې دیکتاتورانو ته ډیر خطرناک پیغام ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه او کله عکس العمل وښودل شي. په ډیموکراسیو کې تاسو باید بحثونو او ډیموکراتیکو پروسو ته درناوی وکړئ او هغه ومنئ. خو زما دریځ دا دی چې نړیواله ټولنه باید په داسې یو وضعیت کې عکس العمل وښيي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي و د امریکا متحده ایالات شواهد لري چې برید کې زهرجن ګاز کارول شوی. جان کیری ویلي دا شواهد مسکو ته وړاندې شوي دي. خو
د ژوند رنگونه
ارجون کو ډاکټر محب الله زغم کا ډاکټر دی نو ډیر ښه لیکوال هم دی. ډاکټر صاحب اول خو راته وایي چې کمی برخې ډاکټر یې.
مننه شفق صاحب، زه د داخلي په برخه کې د زړه هغه معاینات کوم چې ایکوکارډیوګرافي نومیږي او خلک په عامه ژبه د زړه تلویزیونی معاینه بولي.
دا څنګه دی؟ کوم توانون هم لري کنه؟
نه، نیک مرغه دغه معاینات چې دي دا د غږیزو څپو د صوتي امواجو نه په استفادې سره جوړ شوی دی چې دا اصلا غږ د چموک تاسې اورونه، مګر هغه غږ چې بدن ته ننوځي او هر غړي سره لګیږي بیرته راګرځي، لکه د غره په ډډه کې چې نارې وکي او غږ دې بیرته انګازې کوي، بیرته یاره کنه انعکاس کوي. عین خبره دلته ده. خدای دې د کافرانو ته خیر ورکړي چې داسې ټکنالوژي را جوړه کړې ده چې همدغه غږونه چې بیرته راګرځي دوی په تصویر بدلوي.
او دا عموماً د زړه ناروغانو ته کیږي.
دغه معاینات څه کوم دا د زړه ناروغانو ته کیږي، مګر د تلویزیونی معاینه په مجموع کې عین تخنیک لري. خګنه دا ده د چا د چان ناس وڅیره ټول غړي ګوري او کوم تکلیف پکې وي ادي معلومیږي.
ما په خپل چې کلی کې می ژوند کړي دی، کله کله به چې چاته نسخه کې ډاکټر تلویزیونی معاینه نه ولیکلی، اب خفه وو، به په زور په ډاکټر لیکلو. کله دغه سی په سر مخ شوې تاسو
نه ولا زه خدای سی په سر نه مخ شوی. خو معمولا ناروغان ورته خوشاليږي او باید هم خوشاله شي، ځکه چې بل دې چې کوم توان ورته ورسیږي د بدن د نن د غړو په باره کې معلومات راکړي چې جوړ دي کنه دي. کله کله داسې می چې سړی په خپل لزانه خبر نوی او حالت یو تکلیف پټ روان وی، نو دا خو کده چلته وکتل شي معلومه شي که تکلیف لري چې علاج وشي.
ماشوم توپ نمو د دې جنو غنده تپ سره مینا و ډاکټر سره کا ماشوم توپ کې مې یو څه خوخه د لورسته بل څه تورغله
والا مو سره قسمت عجیب لو وکړی دا. زه چې ماشوم فلور مې د الوتکو انجنیر و د جټ د تیارو کور مو وای ډګر ته نګ دیو بیکګراوند کې، نو دا جټ الوتکې چې په ملي دی ډیر شاو کې راته چې زم پیلوټ شم. ان ترغه پر چل مکتب فارغ دم دورستای کال میو په مکتب کې مور پرې نه خودم. ایمان بل مشرور سره میو هغه پیلوټو ویل چې پکور یو لیوانای بس دی، دا یو پیلوټ لرو ته به ډاکټر شي. بیا پیلوټای نو ورسته دویم شوق مې یاد بیا ته، نو زه نه اول شوق ته بریالی شوم نه دویم ته کانکور از موینه کې تب ته کامیاب شوم. تب می وای
اوس خو هغه د ادبیات مر سره پاله ناولونه ملیکلی دی ولګی کیسې لیکي. دا خپل تب ژوند سره خوشاله یې ګلم کله کله ورنکیږي څنګه
والا شفق صاحب په طب کې هم داسې خوندو نشته چې په هیڅ شي کې نشته. کله چې یو ناروغ مرګي حاله درځي او تا په تداوی باندې تا په دوا باندې هغه رغیږي، دغه خوند بیا په هیڅ شي کې نشته.
بس خدای مو خپل ژوند کې خوشحاله لره او همداسې خدای دې نور وسم در کې چې انسانانو خدمت وکړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
د سهار او بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د دې پښتو خبری مجلې مواد او مطالبه او راپورونه هم دومره. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې سلطان محمد سرور